دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم تاسو د امریکا غږ خبری خبرونه اوري زه ګالیا رنا نورستانیم د خبرونه په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ د دا وخت خبرونه
ویان سید سلیمان شاه د پرله پسې درندو بارانونو لورې دروستا د قندهار ولایت د سپین بولدک جړې او درغنده پولیسوالو کې ناڅاپي سیلابونه راوتلي دي و ماشومان ایوه خزا مرشوي دي د سپین بولدک چمن لوی لار هم پروند چا شنبه پورس د سیلاب لامل د ټرافیک په مختلل شو د قندهار ولایت چارواکو نن د پنځ شنبه پورس په یو مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې له سیلابي وبونه د مصیبت ځپلو خلکو د ژغورلو په خاطر د پوز هلیکوپټر استول شوی دی په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اعلی کمشنری د ټوټر په پاڼه لیکلی دی 2000 خلک چې د اورزګان قندهار او زابل په ولایتونو کې په سیلابونو کې کورونا زیانمن شو عاجلو بشري مرسته ضرورت لري د ننګرهار په ولایت کې د واده د مراسمو په جریان کې د یو کور د چت در الویدو په پیښه کې څلور کسان وژل شوي دي او درې تنه ټپیان شوي دي دا د امریکا غږ واشنگتن دی د طالبانو د انتقالي حکومت د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست مولوي امیر خان په مشرۍ هیات د چهارشنبه په ورځ د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې له یو لوړپوړي امریکایي هیات سره د ملاقات په دوران کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د اقتصادي ثبات او له افغانستان سره د متحده ایالاتو د بشري مرستو په باب په تفصیل خبرې کړې دي د بهرنی چارو د وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبر شوی راغلی چې مولوی امیر خان متقی د پرونی ملاقات په دوران کې د امریکا د خزانه وزارت له مرستیالنه د افغانستان بانک د کنګل شو شتمنۍ او د آزادولو غوښتنه وکړه که څه هم چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ چې په امریکایي هیات کې شامل وو د پرونی مذاکرات په اړه سندي ویلي خو هغه د سه شنبه په ورځ ناوخته د ټوټر له لارې په خپل پیغامونو کې له طالبانو سره په تاشکند کې د ملاقات خبر ورکړو د طالبانو رهبر مولوی هیبت الله اخندزاده د چهارشنبه په ورځ په قندهار کې له والیانو سره د ملاقات په مهال د اسلامي ارزښتونو د خوندي ساتلو پر ضرورت تاکید وکړ د طالبانو د حکومت مطبوعاتي وایان ذبیح الله مجاهد نن د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې مولوي هیبت الله اخندزاده د شریعي قوانینو د تطبیق کولو غږ وکړ د طالبانو رهبر له والیانو نه غوښتل د هغو ښځو لپاره دي معاشونه وټاکي چې له مجبورۍ نه سوال او چړ کوي د مفتی تقی عثماني تر مشرۍ لاندې د پاکستان د دینی عالمانو هیات چې په کابل کې د پروند چهارشنبه په ورځ د طالبانو د انتقالي حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره ملاقات وکړ د یو مطبوعاتي بیانې پر اساس مولا محمد حسن اخوند پاکستانی هیات ته ویل چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د شلکرن اشغال په دوران کې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته شوه د هیواد بیا رغول او د ولس د ستونزو حل کول به وخت ونیسي ویل کېږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د ډیورنډ د کرښې په غاړه د بدخشان ولایت د واخان په دره کې هغه پایا چې پاکستاني چارواکو تقریبا 1200 متره دننه د افغانستان په خاوره کې لګولې وه ویجاړه کړه زمن غږ د واشنگتن ناوړی د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د 2020 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د انتخاباتو له بایللو نه وروسته د لومړي ځل لپاره پروند چهارشنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د امریکا فرست پالیسی انسټیټیوټ په نوم په یوې مؤسسې کې وینا وکړه ویل کېږي چې ښاغلی ټرمپ په 2024 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د ځان د کاندیدولو په فکر کې خو رسمانی څنډې ویلي لبل خوا د یو اس ای ټوډي ورسپان ریپورت ورکړ چې د امریکا د عدلی د وزارت مفتشان د 2020 میلادي کال د جنوري په 20مه په واشنگتن ډي سي کې د کانګرس د کیپیټل په ودانۍ باندې د ټرمپ د طرفدارانو په حمله کې د نوموړي د لاس لرلو په اړه لګیا دي شواهد او اسناد راټولوي د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جنوبی کوریا تر ټولو غټ شرکت اسکی گروپ سره د چهارشنبه په ورځ د یو آنلاین کانفرنس په لړ کې په امریکا کې د پانګې اچولو غږ وکړ د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چهارشنبه په ورځ د بهرنی چارو په وزارت کې د کوسوو لو جمهور رئیس ویجو عثمان او د صدر اعظم البن کورتی سره ملاقات وکړ ویل کېږي چې په سریلانکا کې د روان اقتصادي بحران لامل له هند سره دغه هیواد اقتصادي اړیکې ټکنې شوې دي. د یو پی آی نیوز د خبر لمخې د مکسیکو په لویدیز ښار ګواډالاجارا کې د مخدره موادو د معتادینو پر یو مرکز باندې د ټوپکوالا او په ډزو کې د یوې 13 کلنې ښځې په شمول شپږ کسان وژل شوي دي. ترکیه پروانه میاشت کې اعلان وکړ چې لچین نه ورسته د ریئر ارت د نجیبه فلز تر ټولو غټه زیرمه له لسو کلونو پر لپسې برمکارو نه ورسته موندلې ده. له ریئر ارت نه معمولا د الکترونیکي موټرو او د انرژۍ د تولیدولو لپاره د بادي توربینونو او سولري پینلونو په جوړولو کې استفاده کیږي. دا وخت په نړیوال مارکیټ کې د چین قبضه ده. ترکی چارواکی وای چې د اسکاسیری په خار کې شپږ سوه څلور میلیونه ټنه کان کشف کړی دی. د بایدن اداره د روسانو له اسارت نه د دوو امریکایي قیدیانو د آزادولو په خاطر له روسیې سره د قیدیانو د تبادلې د وړاندیز پلان لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون د چهارشنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې دی به په دې ارتباط د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وغږیږي. دواړه روسي ځواکونه په یوکرین کې نیولي وو. او د بزنس انسایډر مجلې د رپورت لمخې د امریکای د ویسکانسن د یالتی اسامبلی سناتوري میرمن جنت بیولی په داسې حال کې چې د سرګو د عملیاتو له جراحۍ نه یوه ورځ وروسته موټر چلاو یوه ویش کلنه میرمن او د هغې کمکۍ لور د خپل موټر لاندې کړې او ځای پر ځای وژلې. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، تاسو له امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل او سم په مکرې د خبرونه لمړی مطلب ده. د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت وی په تیر یوه ونه کې د افغانستان په درويشت ولایتونو کې په سیلابونو کې درې دیرش کسان مړه شوي او اویا ټپیان شوي دي. د بلخوا کابل کې د چین سفیر وی تر اوسه افغانستان کې زلزله ځپلو سره تر 200,000 امریکایي ډالرو پورې نغدي او د اړتیا وړ مواد مرسته کړې ده. په مکړې په دی اړه د کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریا
اکرام شنواری د بارانونو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په یو شمېر ولایتونو کې سخت بارانونو وروسته سیلابونه راوتلي چې لامل یې د سر د زیان سربیره په سرګونو جریبه حاصل خیز ځمکې هم له منځه تللې دي. د طبي پیښو سره د مبارزې دولت وزارت وایان مولوی نسیم حقانی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې سیلابونو په دلي ولایتونو کې خلکو د سر او مال زیانونه اړولي دي.
شتنه هیوادوال د دې سلامون لامل په شهادت رسیدلې دي او د اویا څخه زیات مړ هیوادوال د دې سلامون لامل زخمیان شوي دي. پلسونو کورونا کلی او قسم تخریب شوي دي د سلامون لامل او په زرګونو جری بزمکه زراعتي زمکه البته د دې سلامون لامل تخریب شوي دي. پیښته در رسیدو په چارو کې دولت وزارت په ټولو هغو سیمو کې چې سلامون راغلي خلک متضرر شوي دي هغوی ته اولیه کومکونه رسول دي د خوراکي غیر خوراکي موادو د خیمو او سم کوشش کوي په بازار سیمو کې چې لري پرتی سیمې دي هغوی ته نو سبا کې کومکونه ورسوي.
په کندهار او لنګرهار ولایتونو کې سیمې د چارواکو ویلي چې په تیرو سلیلي ساتو کې په دغه ولایتونو کې د سخت بارانونو لامل دوه کورونو د خونو چتونه لویدلي چې لامل یې لس کسان مړه شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا په کندهار کې د ژړي ولسوالۍ په سنځري سیمه کې د سختو بارانونو او سیلاب په نتیجه کې یو کور نړېدلی او د ښځو او ماشومانو په ګډون دوې کورنۍ شپږ تنه پکې مړه شوي. تېره شپه د کندهار ولایت د زیړي، ارغنداب او سپین بولدک ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د سخت باران له امله سیلابونه راوتلي وو چې د خلکو حاصل خیز ځمکې وړي دي. د راپورونو له مخې په ارغنداب او سپین بولدک ولسوالیو کې یو شمېر کورونه هم د سیلابونو له امله نړېدلي او د سپین بولدک چمن سرحدي لار د سیلابونو له امله تړل شوې وه. په همدې مهال د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي چې په کندهار، اروزګان او زابل کې روسي سیلابونو له امله 2000 کسان اغېزمن شوي دي. همداشان تېره شپه د ننګرهار ولایت په سپین غر ولسوالۍ کې د واده د مراسمو پر مهال د یوې خونې د چت د لوېدلو په پیښه کې څلور کسان مړه شوي او درې نور ټپیان شوي. د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست نن پنجشنبه ویلي چې دغه پیښه د دغې ولسوالۍ د مامند په سیمه کې د باران له امله رامنځته شوې ده. د سیمه ییزو چارواکو په وینا په مړه شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. افغانستان کې د هوا پیژندنې ادارې په اکثره ولایتونو کې د پنجشنبه په ورځ او شپې د اورښت اټکل کړی دی. دا بارانونه په داسې حال کې شوي چې د افغانستان اکثره برخې د پرله پسې وچکالۍ سره اغېزې لاندې دي. د بلې خوا کابل کې د چین سفیر وان یو د پنجشنبه په ورځ خبر اعلان ته ویلي چې تر اوسه چین افغانستان کې زلزلہ ځپلو سره یو څلور سلویخ زره امریکایي ډالر نغد او د شپږ زره امریکایي ډالر په ارزښت د خوراکي توکو او د اړتیا وړ موادو مرسته کړي. چین سفیر یو چینی شرکت لخوا زلزلہ ځپلو سره د بشري مرستو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې چین به افغانان سره خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت سرپرست مولوی شهابالدین دلاور هم دې غونډې ته ویل چې حکومت یو شمېر لوی اقتصادي او پرمختیایي پروژې په پام کې لري چې دغې پر وینا د پولي کېدو وروسته د خلکو د ژوند په ښه کېدو کې مرسته وکړي. مولوی دلاور د شمال د نفتو حوزې یادونې پر مهال وویل چې ژر به د دې حوزې د نفتو د ایستلو په اړه د حکومت ترمنځ بحثونه بشپړ شي او ورسره سم به د دې پروژې کار پیل شي. هغه وویل چې په لومړي سر کې به په دې پروژه کې 150 میلیونه ډالره پانګه واچول شي. مولوی دلاور وویل چې د خامو نفتو د پروسس کار به دننه په هیواد کې وشي ترڅو خلکو ته کار پیدا شي. همداشان هغه وویل چې په دې پروژه کې د ټولې پانګونې 40% پانګه به د حکومت لخوا واچول شي. د امو د نفتو د حوزې پر پروژې د پخواني رژیم پر مهال کار پیل شوی خو د امنیتي ستونزو او د پانګونې ستونزو له امله هغه مهال دا پروژه عملي نه شوه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون نړۍ ته ستاسو لاره. د آشنا تلویزیون بیلابیل خبرونه کوي، تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمې مرکه اوریدئ شئ. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاله په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغان نجونو او میرمنو د حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې د تاشکند د غونډې برخوالو له طالبانو د یو پراخ بنسټ سیاسي بهیر د پیلولو غوښتنه کړې. میرمن امیری ویلي چې هیچا د طالبانو د په رسمیت پیژندلو ملاتړ نه دی کړی، بلخوا طالبانو له نړیوالو غوښتي چې د دوه اړخیزو مشروع ګټو د باوري کولو لپاره ورسره رسمي تعامل وکړي. په مکړی په دې حقله د وحید فیضی رپورت ده.
د افغان جنو مرمنو د حقلو په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا امیری وای تر هغه چې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی ونشي او ټول شمول سیاسي بهیر پیل نشي، په افغانستان کې امنیت، اقتصادي ثبات او سولې نشي راتللی. مرمن امینی په خپل ټویټر باندې کړی د تاشکند په کانفرنس کې د نجونو تعلیم د حق او د اقتصاد سره د مرستې په موخه د مرمنو د کار کولو له حقونو څخه قوي نړیوال ملاتړ ولیدل شو. مرمن امینی زیاته کړی ده د تاشکند کانفرنس اکثر ګډونوالو پر ټول شمول سیاسي پروسې غږ وکړ او هیڅ چا پر سپند طالبانو پیژندل ته ملاتړ څرګند نه کړ. مرمن امینی څرګنده کړ چې له طالبانو سره په دوه اړخیزو خبرو کې برخوان اخلي، خو ځنګړي استاد تامس وست او د هغه همکاران ته د افغانستان د اقتصادي ثبات د هڅو په برخه کې د پرمختګونو هیله کړې ده. د طالبانو یو چارواکي محمد جلال په ټویټر لیکلي چې د تاشکند په کانفرنس کې د متحد ایالاتو په ګډون د ټولو ګډوالو لخوا طالبان ته د افغانستان د حکومت خطاب وشو. وایي اوسنی سیستم یو واقعیت دی او په رسمي د پیژندلو لپاره لومړنی پړاو پیل شو، خو افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي ټامس نیکلسن د طالب چارواکي پر وړاندې تند غبرګون ښودلی. په ټویټر لیکلي دي په حقیقت کې دا ناسمه ده. اروپایي اتحادیې په څرګند توګه اعلان وکړ چې افغانستان په رسمیت پیژندل حکومت نه لري. ما هم په ټینګار سره حکومت یا حاکمو چارواکو ته نه بلکې طالبان ته اشاره کړې ده. دا زه یوازې نه وم، ښاغلی جلال اورېدل یو لوی مهارت دی. یو شمیر څېړونکي د تاشکند کانفرنس د پایلو په اړه خوشبین نه دي.
اگر نتیجه کانفرنس ببینیم از توییت هایی که رینا امیری و تام وست و نماینده اروپا کردن، اینطور معلوم میشه که روابط تیره تر شد بیروز و اینا دونرهای کلان افغانستان هستن، کمک بشری را خواهمیات هم مویل میکنن. اینطور نشه که روابط افغانستان با اینا خراب شدن.
د طالبان د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له دوی سره د دوه اړخیزو مشروع ګټو د باوري کولو لپاره رسمي تعامل وکړي.
موږ د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د متقابل احترام او دوه اړخیزو مشروع ګټو په چوکاټ کې مثبت تعامل ته چمتو یو او د نړۍ له هیوادونو هم غوښتنه لرو چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
یو شمیر څېړونکي وایي طالبان ته ډیره سخته ده چې د چین، روسیې او امریکا ترمنځ په اړیکو کې تعادل وساتي.
چین او روسیه هڅه کوي چې طالبان سره رابط چالي کې جوړي کې او دیو بنازي ترڅو چې دوی خپل ډاټا لاسه کی نو کچیرت هغه وجمنه یا هغه خبره یا هغه وعده سي یا هغه شرایط سي بلنه ته وګيو طالبان ته پاشا کې یا د پردې شاته دوی باندې کړي کې چې طالبان هغه ونه مني نو دا غونډه کوم نه پاره نه لري او
یو لسمه شوه شوې چې طالبان پر افغانستان حاکم شوی دی خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد پر رسمیت نه دی پیژندلې. نړیوال ټولنه د نورو مسایلو ترڅنګ له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، خزونجونو ته د کار او زده کړو زمينه برابر کړي او د بشري حقوقو درناوی وکړي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
یو موضوع څو زاویې، مختلف نظرونه
او
امریکا غږ نوی ځانګړي خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبی لبیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی په 3:09 پیټا چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لاري ماهره وای. درنو اوریدونکو، د پاکستان د علماو پلاوی په کابل کې د پاکستانی طالبانو له مشرانو او د افغان طالبانو د کورنوي چارو له سرپرست وزیر سره کتلی دي. د رپورټونو لمخې دوی نه دي توانېدلي چې پاکستانی طالبان پخلا کړي او یا د هغوی غوښتنې ومني. په دې اړه د پاکستان د قومي اسمبلی له غړي محسن داور سره د امریکا غږ خبريال خبرې کړې دي چې تاسو پام دی مرکې ته راوړم.
دا څنګه زل دی چې پاکستانی پلاوی کابل ته سفر کوي، یو ځل پوزیان، بل ځل قومي مشان او اوس علما. د مذاکراتو په وړاندې لوی خندونه څه دي؟ دغه بهیر رهبری د چا په غاړه ده په اصل کې؟
ډېر مرمنی دا څه ده چې تاسو له څنګه چې لیکو روپو شروع کې دا کیسه فوجانو شروع کړې و او په دې کې بنیادی طور د رهبری دم د فوجانو ته او چې سم خبره د دې په منځ کې شوه وي هغه هم فوجانو کړی او دلته د پېښور کور کمانډر جنرال فیض او هغه سره نور فوج مشران او هغه تلو او هغه په کابل کې دې سره لیدل کتل کړو فونم پرې کړې شوه وي هم پاره کې شوه دا نور چې کله تامي مشران ورلګي یا دا هغه چې کوم مزل په خبره باندې کړي دا هغه راوړي پارلمان ته پارلمان لا په باندې بریفینګ ورکوي یا هغه نه د دې ټول عملي جزاخلي دا ټول هغه کور اف ستوريز دي چې هغه کوم کار شروع کړه او نو نو دا اوس کوم پر ما کرام لار دي مفتي د عثماني او سره کوم نور خلک ترې ادم اسه ظاهرا خلکو د لپاره یو ټول شتان په یادی تور د څونه مذاکرات دی هغه په جانو په خپل کړی دی او تر ډیر هدا پورا پډیر او کیسو هغه سره ام ما بار بار دا خبره کړه د پارلمان کې نوم کړه دا او په یو څو مرکوټ نوم کړه دا چې دا مذاکرات د دې د لارې د پاکستان فوج او دا د اراده کړه دا چې زمونږ د ټولې سیمې دا دی طالبانو ته ولا کې وغه د مذاکرات
مشخصه پښتنه لرم په دې اړه مشخصه پښتنه شته اما اجازه راکړئ چې وخت کم ده بل پښتنه ته لاړ شو. پاکستانی رسنۍ ویلي چې علما نه دي توانې د طالبانو ته د سولې لپاره قناعت ورکړي او ای پاوز باید ډاډ ورکړي. پاکستان پاکستانی طالبان د څه ډول ډاډ تمه لري؟
ما هو تاسو ته ویچې دی خو په لدی د ټوله خبرې د فوج سره شوی او راتګ چې ګوره ټول نه غټه خبره یو دا غدا چې کوم د پاکستان فوج د پارلمان ته بریفینګ کې او سیاسي خلکو ته په خپل بریفینګ کې یو غدا چې طالب وو چې واپس راځي نو هغه به ټوپک دی آئین به مني، قانون به مني او د عام وګړي په شان په ژوند تیروي. خو دلته اوس چې په ځمکه موږ په روز مکاني حقایق دا غدي چې دی خو بل مذاکرات پای ته رسېږي خو دا غي نه مخکې لا ټوله علاقې طالبانو ته ولې کړم دا او غي سره د وسلو ډیر ته واپس راغلیم دي په دې لکه کې خو کولا او ګرځي دا تاسو ولې دل چې د ټارګټ کلینګ په هم شروع شوه دي او دا دور د مخکې دلته په پرېس کانفرنس کې ما دا خبر وکړ چې په سړي ورځ کې ټول هم کم وخت په مرلي بازار کې پینځه د ټارګټ کلینګ واقعي ځغې نه مخکې یو کاری سمولین په نوم باندې جمعیت یو مشر وسره کاری نومان هغه په ټارګټ کلینګ کې و جن د اختر نه مخکې زموږ سلور ځوانان په ټارګټ کلینګ کې دا یو سلسله روانه ده. هغه ټول علاقې کې هغه وجود ستاو خپل او ګرځي خپل خپلات کوي د دې چې کوم میډیا ته خبرې کوي او ټول دنیا ته خبرې کوي.
ستاسو نظر دا دی چې دا یو لوبه ده؟ تاسو اشاره وکړه چې پاوڅ پارلمان ته معلومات ورکړي دي پاکستانی طالبان د سولې په بدل کې څه غواړي او په مقابل کې دوی څه ژمنه کوي د سپویګي په دې باندې؟
لاته دا چې هغه خو واک غواړي، اختیار غواړي، او بس د دې چې کوم سوچ فکر دی هغه په زور په خلکو باندې منل غواړي او هغه ټوله علاقه. خو دلته د فوج طرف نن دا کې زړه چې مثال غلط بایلي کیږي د سیاسي خلکو سره مو د پارلمان سره او دا وینا بار بار دي ته ویلتیږي هغه خلکو دمدا خبره کوي چې دا به واپس راځي او دی به وصلک دی بغیر د وصلې نه به دی واپس راځي. ولی پس مکه حقیقت دا دي چې هغه سره د وصلې بیرته واپس راغلی هغه خلکو ګرځي او مطلب ایس او د ډیرو لکونه د ډیرو ځینو فوجم بهر وتل دی او هغه لکه دي خلکو ته
صحیح محسن دا واتس اپ ډیر زیاته مننه تاسو له معلوماتو او توضیحات څخه شمه په خیر سره
پروادي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه خبری پروګرام اوري. د سولې په چارو کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی ستر سلاکار وایي چې جمهوری نظام په پوځي لحاظ نه بلکې د سیاسي ماتې له کبله راوپرځېده. خپلواک زموږ له همکاري خایسته سعادت لامی سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې د پوځ په لیکو کې داسې ګمارنې وشوي چې مورال کمزوری شو او امنیتي او دفاعي قواوې وپاشل شوې. د مرکې په سر کې خپلواک د طالبانو د واکمنۍ په اړه تبصره کوي.
دا چې اوس جمهوریت مطلق سکوت او امارت حاکم سه طبي خبره د خپل پالیسي لري او دغه پالیسي له مخه اقدام کوي. هغه څه چې موږ په اولو کې شروع کړی و چې پولو ته مهارکلی ویلي او د ادغام مجدد لارې مو طالب مشران را دعوتول په محلاتو کې په کلو کې عین برنامه دی هم لاس لاندې نیولې ده، مګر دا د حل لاره نه ده. تر اوسه پورې یو سیاسي ملي بحث نه دی شروع شوی چې په یوه کې ټول افغانان اشتراک وکړي او د دوی رستنۍ وړاندوینې د مشرتابه بیانې خو دا وانمود کوي او ښیي چې دوی نظام په خپل چلوي او افغانانو ته فقط د بیرته راتګ او دلته د ژوند کولو سیاسيونو ته حق ورکوي، مګر د نورو آینده پالیسي پاړوند باندې تر اوسه پورې کوم وضاحت شته او نه موږ تر اوسه پورې کوم څرک لیدل دي چې د یو ډول سیاسي مذاکرې له لارې یو ډول سیاسي تفاهم یا ملي بحث له لارې دوی بیا سره شروع کړي، بلکې فقط د دعوت بحث او په افغانستان کې د ګډ ژوند کولو بحث، مګر د حکومتداري په برخه کې فعلني روستنی اظهارات چې د علماو په شورا کې وښول هغه ډیر واضح دی او ښکاره دي.
سیاسي مسؤلیت ورکول، د سیاسي فعالیت اجازه ورکول د افغانانو غوښتنې دي او دا پر حق غوښتنې دي. د لپاره باید نړیوال ټولنه هم د افغانانو سره همکاري وکړي. دوم ارخ چې هغه د خارجي تورستي ډلو یا القاعده سره اړیکه ده، په دې اړه موږ دقیق معلومات نه لرو چې نړیوال ټولنه کوم فواید لري او شته سرپرست حکومت په دې اړه باندې کوم وضاحت لري، مګر اساسي غوښتنې د افغانانو فردي ازادي، د افغانانو بشري ازادي، د افغانانو لاسرسي معلوماتو ته، د افغانانو لاسرسي ټولو خدماتو ته، د افغانانو حق ته او د دې لپاره موږ تاسو مشترک کوو باندې خپل چې څنګه وکول شو د زمينه مسایده سي چې هم د انجونو تعلیم او هم د ښځو د کار زمينه په مختلفو ارسو کې او هم فردي ازادي تر سوال لاندې رانس.
بله، خپل وخت سپ تاسو حل تیاس هر څه پستر ګور د طالبانو پر رهبرۍ کې مثلا د مراتب او سلسله په څه ډول ده؟ مثلا په خپل اختلافات مشته وزارتونه سره ویشل شوې دي په مختلفو ډلو، تاسو د دوی د سلسله مراتب څنګه وینئ سي؟
ښه، دا به وخت واخلي چې یو منظم سیستم ته یو ډله د جنگي حالت نه د حکومتداري حالت تر ازي یو منظم سیستم تر ازي موږ امیدوار یو چې کار اهلي کار ته وسپارل شي او په مختلف برخو کې څوک موثر د لوی څخکار واخلي، واضح خدماتي سلسله او اداري سیستمونه فعال شي، که څه هم ټول وزارتونه تر کار کوي خو هغه څه چې باید د خلکو خدماتو ځان ورسیږي د هغوی لپاره نور کار هم کول په کار د اداري سیستم لپاره مهمه ده چې سلسله د مراتبو اصول د ټولو مهم قوانین اساسي قانون د یو مملکت لپاره هغه لومړنی شرط چې پیر باندې نظام پر مخ لاړ شي دا ضرورت دی د حکومتداري لپاره او د یو نظام لپاره.
په سوشل میډیا باندې هم ډیر داسې بحثونه دي چې پاکستان له بدخشان د واخان له لارې مثلا تاجکستان ته تاجکستان سره غواړي چې وتړل شي. آیا طالبان به پاکستان ته دغه لاره برابره کړي، دغه زمینه به ورته مساعده کړي او ګټه او زیانونه به څه وي د افغانستان لپاره په څه معنا وي؟
افغانستان باید د اتصال په یو نقطه بدل شي. افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا د اتصال نقطه ده، ورسې چې موږ ورته زیات خوشبینه یو چې په دې باندې کار کوي. مختلف کوریډورونه باندې پخوا هم بحث و، مګر هر هغه کوریډور یا هر هغه لاره چې ورکول کېږي په هغې کې باید د افغانستان منفعت، د افغانستان ملي ګټې، د افغانستان هغه ټول غوښتنې واضح شي چې د کوم اصول مخیر څنګه ورکول کېږي. تر اوسه پورې په دې اړوند باندې لا ډېر وضاحتونه نشته، مګر باید د افغانستان ملي منافع په نظر کې نیولو سره هر هغه کوریډور که هغه د هرات او د سپین بولدک وي، که هغه د حیرتانو وي تر تورخمه پورې او یا بل کوم بدیل نور په نظر کې نیول کېږي، باید د افغانستان د ملي منافع او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره هر حکومت چې وي هغه په دې کې اقدام وکړي.
که دغه کار وشي او دغه لار برابر شي د واخان د پاکستان د لپاره، دا به د افغانستان د لپاره د افغانستان په ګټه وي او که په زیان؟
افغانستان باید په دې لار باندې فکر وکړي چې په هغې کې د افغانستان ګټې خوندي وي. بهترین ترانزیتي لاره موږ د هرات او بولدک له لارې او یا د حیرتانو له لارې د شیرخان بندر تور حمله رو چې د افغانستان ډیر ولایتونه په دې لار پراته دي.
او اوس هم یو بیا تاسو
پام را اړوم د دې ساعت خبرونه. د قندهار ولایت د سپین بولدک جړی او د ارغنداب ولسوالیو کې ناڅاپي سیلابونه راوتلې دي، و ماشومان او یو ښځه مړه شوې دي. د سپین بولدک چمن لوی لار هم پرون د چهارشنبه په ورځ د سیلاب لامله د ترافیکو په مخ تړل شوی و. د ننګرهار په ولایت کې د واده د مراسمو په جریان کې د یو کور د چت در الویدو په پیښه کې څلور کسان وژل شوي دي. د طالبانو د انتقالي حکومت د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست مولوي امیر خان په مشرۍ حیات د چهارشنبه په ورځ د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې له یو لوړپوړي امریکایي حیات سره د ملاقات په دوران کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د اقتصادي ثبات او له افغانستان سره د متحده ایالاتو د بشري مرستو په باب په تفصیل خبرې کړې دي. د طالبانو رهبر مولوی هیبت الله اخونزاده د چهارشنبه په ورځ په قندهار کې له والیانو سره د ملاقات په محل د اسلامي ارزښتونو د خوندي ساتلو پر ضرورت تاکید وکړ. د مفتی تقی عثماني تر مشرۍ لاندې د پاکستان د دینی عالمانو یو هیئت چې دا وخت په کابل کې دی، پرون د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د انتقالي حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره ملاقات وکړ. ویل کېږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د ډیورنډ د کرښې په غاړه د بدخشان ولایت د واخان په دره کې هغه پایا چې پاکستاني چارواکو تقریبا 300 متره دننه د افغانستان په خاوره کې لګولې وه ویجاړه کړه. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2006 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د انتخاباتو له بایللو نه وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي کې په یوې مؤسسه کې وینا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چهارشنبه په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د کوسوولو جمهور رئیس ویجو عثمان او د صدر اعظم البن کورتی سره ملاقات وکړه. د بایدن اداره د روسانو له اسارت نه د دوو امریکایي قیدیانو د آزادولو په خاطر له روسي سره د قیدیانو د تبادله د وړاندیز پلان لري.
درنو اوریدونکو، هم دې سره د امریکا غږ آشنا رادیو نننۍ خبرونه پای ته ورسیده.